سپینه خبری.
روکو راست
سپینه خبری.
روکو راست.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سپینی خبرې روکراس خبرونه اوري او په انټرنیټي پانو باندې خصوصا د امریکا غږ په وی پانو باندې منګه ګوري. افغان سوداګر وی چې دوی په پاکستان کې ورته ډیر مالی زیانونه رسیدلی دي او اوري ورته د افغانستان او پاکستان اړیکې خرابېدل اصلا د دواړو هیوادونو د ولسونو په ژوند باندې څه ډول اغیز لرلی شي، داغه پښتنه د چنن منګ په ټولنیزو شبکو هم شریکه کړي او نن په همدې موضوع د امریکا غږ آشنا رادیو د سپینی خبرې او کراس په دې خبرونه کې په دې د ملمنو نظرونه اخلو. هیله ده چې د خبرونه تر پای پورې منګ وسی. زه سید سلیمان آشنا او زما درون همکار احد عزیزاده صاحب منګ به قربانی یو.
ما هم شنونده عزیز سلام خدا عرض میکنم خدمت شما. خوشحال هستم که بازم با جناب آشنا صاحب در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری. همونطور که آشنا صاحب گفتن، موضوع امشب بر روابط پایین و بالا یا پرتنش طالبا با حکومت پاکستان اختصاص دادیم. در آخرین بیانیه آقای کاکر گفته که حکومت پاکستان، البته ادعای از اوناست، تحریک طالبای پاکستان در کشورهای آسیای مرکزی نه بلکه در خاک افغانستان جای بجا شدن. عوامل پرتنش پاکستان و طالبان در چی نهفته است؟ همونطور که ذکر شد موضوع برنامه امشب میشه. ولی قبل از اینکه با مهمانای خود صحبت شروع بکنیم، شما رو دعوت میکنیم با ما یک جای با اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش بدیم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستلی مشی. زه زیبا خادمیم، داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسې پام را اړم. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ ویلی دی چې د تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې ده، نه د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې. کاکړ د جیو نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلی دی چې دا د زغم وړ نه ده چې د افغانستان د خاورې نه د پاکستان خلاف کار اخیستل کیږي او طالبان ورته ګوري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د سرپرست صدر اعظم د دې تازه سرګندونو په حق له د ازادۍ د رادیو د پښتنې په جواب کې سندي ویلي، خو مخکې څو څو واري ویلي دي چې دوی هیڅوک نه پریدي چې د افغانستان نه بل ملک ته خطر پیښ شي. نور تفصیل د امریکا غږ په ویب پاڼه پښتو voa.com کې ولولئ. د مهاجرو او افغانستان ته د ستنیدونکو افغانانو د پاره د طالبانو د سرپرست حکومت وزارت وایي پرون 1592 تنه افغان مهاجر د ایران نه افغانستان ته ستانه شول. دغه افغانان په جبري ډول او یا هم د طالبانه ډول افغانستان ته رسیدلی دي. د مهاجرو د پاره د ایران د ملي ادارې یو مشر ویلی دي چې د اسد د میاشتې رئیس تر اوسه 3.5 لک بیا اسناد افغانان په خپل خوخه بیرته افغانستان ته تللی دي. د ایران مشهور سیاستمدار غلام علی حداد پرون خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزي په تړنګ کې په جګړه کې ځان دخیل نکړي. خاغلی حداد په تهران کې اعتماد ورسپانه ته ویلي چې په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزي په جګړه کې ښکیل شي باید ځان په دې وپوهوي چې د اسرایل رژیم همدا غواړي چې نور خلک په دغه جګړه کې دخیل شي. خاغلی حداد زیاته کړی ده چې په دې جګړه کې د ایران شاملېدل به د امریکا د متحده ایالاتو سره د جګړې سبب شي او اسرائیل به خوندي پاتې شي. حداد د هغه شورا غړی ده چې د ایران رهبر علی خامنه‌ای ته سلام مشورې ورکوي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگتن نه اوري. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتو او حماس یو امتحانی موافقه کړې ده چې لزګونه خزي او ماشومان چې په غزه کې برمته ساتل شوی دي په جګړه کې د یوې 15 ورځنۍ وقفه په بدل کې خوشی کړی شي. دا خبر هغه کسانو واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ورکړی دی چې د دې موافقې په هکله معلومات لري. د غزې د تازه حال په باره کې د ډیوی رادیو خبریال رحمان بونيري لګمخ کې د بیت المقدس نه رپورت راکړی دی.
د غزې په تړنګ کې نن په سلورمه ورځ هم د الشفا روغتون محاصره روانه ده. اسرائیلي ځواکونه وي په غزې کې د لټون عملیات کوي. بلې خوا ته د ملګرو ملتونو یو پلاوی الشفا روغتون ته ورغلی وو او ویلي دي چې دغه روغتون چې وخت کې جدید روغتون وو او ستر روغتون وو، جدید سامانونه لرل او د درملنې لپاره یو غوره روغتون ګڼل کېده. اوس د یو کندر او د بیلتون یا د مرګ د یو میدان نقشه وړاندې کوي. بلې خوا ته د ملګرو ملتونو لخوا دا هم ویل شوي دي چې په جنوبي سیمه کې د بمبارۍ یا حملو د لاسه تر 500 پورې کسان وژل شوي دي او په هغه ځای کې د بیړني مرستو یا کومکونو سخت ضرورت دی. اسرائیلیان وایي تر څو پورې حماس ژوندی وي ممکن ده د یو په هر هغه ځای کې حمله کوي چېرته چې د یقین لري حماس پټ شوی دی. د امریکې لخوا یو وار بیا ویل شوي دي چې د غزې په تړنګ کې باید د اوربن مخبور کړی شي او بشري مرستې ورسول شي. دا وړاندیز هم کړی دی چې د غربي غاړې مشر محمود عباس ته باید د غزې واک وسپارل شي، کوم چې اسرائیل رد کړی دی.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره پرون په ټلیفون کې غږیدل او په غزې کې د اوربن غږ کړی دی چې خلکو ته بشري خدمات برابر شي. د جرمني د حکومت د معاون نتاقي کریستن هافمن په برلین کې ویلي دی چې خاغلی شولز د غزې په تړانګه کې د خلکو د بشري وضعیت په خکېدو او د اسرائیل له خلکو سره په پیوستون هم ټینګار کړی دی. مصر پرون د یک شنبه په ورځ د غزې د تړانګې په یو خونځي چې ملګرو ملتونو املاتر کاوه د اسرائیلي قواوو حمله سخته وغندله. د مصر د بارني چارو وزارت وایي دا د فلسطینی وګړو د حقوقو نه ښکاره سرغړونه ده. د اردن د بارني چارو وزارت هم دا برید د اسرائیل د وحشتناک روانه جګړې یو بل مورد او د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه بلل ده. د پورتونو وای چې ګانشمیر کسان پرون هغه وخوجل شوې دي چې د غزې د تړنګ په شمال کې د ملګرو ملتونو په یو خوونځي د توغندیو بریده وشو. د هین چارواکو په یو نړیدلي تونل کې د کارګرو د ژغورنې لپاره تازه هڅې پیل کړي. په همالیه کې د تیرې ونې د ژغورنې هڅو نتیجه نه دا ورکړې او د نومبر د میاشتې د 12مې رئیس یو څلوېښت کسان په یو تونل کې بند پاتې دي او د یو پایپلاین لارې ورته خواړه رسول کیږي. د دې ټونل د نړیدلو الکتروسه نه دی معلوم. دا واشنگتن دی د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي کسه هم د آذربایجان سره د سولې د تړون په حق له اصولا سلام مشورې شوي، خو بیا هم دواړه هیوادونه په ډیپلوماټیکو ژبو خبرې کوي. آذربایجان د سپتمبر په میاشت کې په نګورنو قرهباغ کې پوځي کمپین پیل کړی دی. د دوغو عملیاتو لپاره په دې سیمه کې د اغه خلکو د دریو لسیزو واکمنۍ ختمه شوې ده چې په خټه ارمنیانو همداشان د دې سیمه نه یو لک شل زره خلکو کډه کړې ده. نګورنو قرهباغ په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په حیث په رسمیت پیژندل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس د ډلې د جګړې وروسته د غزې تړنګ باید د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. متحده ایالات او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن. نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
شنو د عزیز، خوشاله سم چې شنونده ما هستین از طریق رادیو آشنا صدای امریکا و بیننده ما از طریق ماهواره صدای امریکا. همونطوری که در آغاز خدمت شما عرض کردیم، موضوع برنامه امشب رک و راست به روابط پرتنش ظاهرا و عوامل ای روابط طالبا با پاکستان اختصاص دادیم. از دو مهمان عزیز دعوت کردیم که در برنامه حضور بیافتن و تحلیل هایشون برای شما بگوین. ما خدمت شما باید عرض بکنم که پرودوسر برنامه ما خانم نفیس، شناس جان نفیس هستن و به ما گفتن که هر دو مهمان خود ما
در خط تلفن داریم، اما میخوایم که مطمئن شم صدایشان رو بشنویم. جناب عبدالناصر نورزاد، تحلیلگر روابط بین المللی و سیاسی، شما آواز ما رو میشنوین؟ با ما هستین
جناب عزیزاده صاحب؟ درود بر شما. بله، من صدای شما رو دارم.
ممنون، ممنون از حضورتان. جناب خان افضل هدوال، معاون پیشین بانک مرکزی افغانستان، شما هم صدای ما رو میشنوین؟ با ما هستین؟
بله، من شما صدای شما رو دارم. بخیر باشین.
ممنون، ممنون از حضور شما هم در برنامه. من میخواستم در آغاز البته نظر هر دو شما رو بگیرم. ما تنش‌های زیادی را ظاهراً در گزارش‌ها می‌بینیم بین پاکستان و افغانستان، می‌خوانیم و الفاظ رد و بدل شدن که بین دو همسایه زیاد شدید است هم در گزارش‌ها آمده. ولی بیان که از این شروع بکنیم، جناب نورزاد صاحب، میشه شما آغاز بکنین یک توصیفی اگر از روابط پرتنش طالبا با پاکستان بدین، چی خواهد باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود مجدد خدمت شما جناب عزیزاده صاحب، همکار شما و مهمان حاضر در بحث با شنونده های عزیز شما، به پاسخ سوال شما با چنین عرض بکنم که خب یک چیز خود کاملا واضح است که در کل سیاست های پاکستان از ابتدای شکلگیری نمی کشور در برابر افغانستان یک سیاست مملو از سوی زن گمان و یک سیاست کاملا امنیتی بوده که دلایل و موضوعات خاص خودش را داشتن. شک نیست که طالب ها گروه ساخته شده توسط پاکستان، مخصوصا تفکر بیرون برآمده از اتاقهای فکر سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا آیسای بوده. از بعد به تاسیس نمی جنبش طالبا، این گروه کماکان در خدمت اهداف استراتژیک پاکستان قرار داشته. در 20 سال در جنگ علیه نظام جمهوریت و نیروهای خارجی در افغانستان، طالبا به نیابت از منافع پاکستان در افغانستان می جنگیدند و در ابتدای به قدرت رسیدن طالبا، نظر عام و تصور غالب بری بود که پاکستان به اهداف که در طول 40 سال طرح کرده بود و به اساس از روی نیروهای نیابتی مثل پاکستان استفاده میکرد رسیده. اما کماکان تنش و مشکلات در روابط پاکستان با هر نظامی که در افغانستان به وجود داره و این دلایل خاص و منطق خاص خود داره.
بله،
من فکر میکنم دلایل عمده ای که پاکستان امروز با طالب ها مشکل پیدا کرده میتونه چند موضوع باشه. اول، مشکل اصلی پاکستانی است که همونطور که قبلا هم عرض کردیم، پاکستان تصور داشت که با به قدرت رسیدن طالبا، یا بهتر از بگویم با به قدرت رساندن طالبا بعد از سقوط نظام جمهوریت، میتونه به اهداف از قبل طرح شده خود در قالب دکترین استراتژیک خود برسه. میبینیم که در عرصه سیاسی، نظامی و اقتصادی پاکستان کماکان درگیر چالش های متعدد و عدیده است که یک مقدار زیادش ناشی میشه از وضعیت افغانستان تحت کنترل طالبان. موضوع دوم، موضوع هیدروپولیتیک است که کمتر به او پرداخته میشه، یعنی موضوع سیاست آبی افغانستان در برابر پاکستان. اما میدانیم که پاکستان سالانه میلیاردها متر مکعب آب افغانستان از طریق دریای کنر به خاطر اهداف خود استفاده میکنه. به اساس نرخ‌گذاری بین‌المللی، فی متر مکعب آب افغانستان $2 قیمت گذاری شده. شما وقتی را جمع میکنین سالان در حدود 30 میلیارد متر مکعب آب بر اینا سرازیر میشه و پاکستان اگر بخوای از رای مسالمت آمیز با دولت قانونی کنار بیای، باید سالان حداقل $60 میلیارد بپردازه. این بسیار پول زیاد است که از توان پاکستان بلند است. یک موضوع. موضوع دیگه ایست که طالبا به عنوان یک جریان ایدئولوژیک جنگجو که تقریبا بیش از 2 دهه تجربه جنگ و مبارزه دارند و کماکان در لاک تفکرات ایدئولوژیک خود پیچیدن و یک ظاهرن یک صف واحد نشان میدن، امروز دچار انقطاب و انشعاب بسیار جدی شدن. کشورهای منطقه و فرا منطقه با شاخه ها و شعبه های طالبا بازی های مختلف امنیتی و سیاسی انجام میده و این کماکان به نفع پاکستان نیست و پاکستانی‌ها این را درک کردن. به این خاطر ترس پاکستانی عزیز که مبادا اگر طالبا از کنترل از اینا بیرون میشن و به شعبه ها و شاخه های مختلف تقسیم میشن و در خدمت منافع کشورهای منطقه و فرا منطقه قرار میگیرن، بخصوص ترس پاکستان عزیز که مبادا طالبان رابطه را با هند ایجاد بکنن. باز از اطلاعات تایید نشده وجود داره که طالبان چون روابط یک مقدار گرمتر ساختن با امریکایی‌ها، با مشاوره امریکایی‌ها، اینا میخواهند با هند روابط گرم داشته باشند. موضوع دیگه ای است که پاکستان در تلاش راه اندازی یک بازی جدید است، چون میبینه که با چونین جنبش منقطع و منشعب نمیتونه بازی خود انجام بده و به عمق استراتژیک خود برسه. بنان مطابق با اخبار قبلا نشر شده از دو سه روز قبل که سرمنشی سازمان ملل متحد آقای آنتونیو گوترش اعلام کرد که ملل متحد در تلاش است تا یک نقشه رای تازه را به خاطر حل بحران افغانستان برای بندازه. بنان پاکستان متوجه شده که با وضعیت فعلی که افغانستان تحت کنترل طالبان با یک بنبست بسیار کلی مواجه است، بنان خوبتر است تا همگام با سیاست های منطقی شا. پاکستان یک ترس دیگه هم داره ایست که اگر طالب ها روابط گسترده‌تر با کشورهای منطقه و فرا منطقه تامین میکنن از درک موقعیت ترانزیتی افغانستان، ناب افغانستان و مسائل دیگه اینا خودکفا میشن، این خود به خود بیرون شدن این گروه از کنترل پاکستان است. بنان مجموعه عوامله که میتونه فشار وارد کنه بر طالب ها تا کماکان در حلقه هدایت و کنترل پاکستانی باقی بمونن، مانند اخراج دستجمعی پناهجوهای افغانستان از پاکستان، مشکلات برای مسائل ترانزیتی و تجارت بین دو کشور و سایر مسائل دیگه. حتی اخطارا و پیام های بسیار جدیه که امروز انوارالحق کاکر صدراعظم یا نخست وزیر موقت پاکستان برای طالبان داد و برشان دو گزینه داد که یا ایست که خودتان در برابر تی تی پی اقدام بکنین یا ایست که اونا را برای ما تحویل بدید. من فکر میکنم داخلین تحلیل دو گزینه بسیار دشوار در برابر طالبان قرار داره و طالبان نمیتونن یکی را انتخاب بکنن و یک طالبان در یک موقت کماکان دشوار قرار میده. بر اساس اطلاعات را که پاکستان فاش کرده حدود 6000 جنگجوی تی تی پی در تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان وجود دارد. بنابراین وضعیت تا به صورت کلی میتونیم چنین تعریف بکنیم.
دیره مننه نورزاد صاحب کورم ودان تاستم ستړی می شویم بیرتا او هډوال صاحب تاستم ز سلام وړاندې کوم ستړی می شی پروگرام ته دا د روابطو په اړه باندې کول شي. هډوال صاحب تاسو یو تبصره عمومي وکړئ. تاسو د افغانستان په پخوانی نظام کې حکومت کې لوړ کار کړی دی او د پاکستان په سیاست خصوصا د افغانستان په اړوند باندې په پالیسیو پوره آگاه استی، خصوصا اقتصادي مسایلو په اړه نورم. یو تازه موضوع دا ده چې د پاکستان، ازبکستان او د افغانستان هیاتونو یا پلاو په پاکستان کې غونډه کړې ده همداونۍ او دوی یو تعهد یا ژمنې کړي دي چې که موږ وکړې شو ترانزیټي همکاري ډېره کړو، تجارتي همکاري هم پراخه کړو او ضمناً پانګونې وکړو یو د بل هیوادونو کې. دا یو په دې اساس وخت کې راځي چې په پاکستان کې د مهاجرینو ستونزه د حکومت اداوې دي په افغانستان باندې او په موجوده حاکمیت باندې، او بیا شمالي هیوادونو خپل اندیښنې دي په مختلفو کنفرانسونو کې د افغانستان د اړخ نه مطرح کوي. د دې ټولو مسایلو په مد نظر کې نیولو سره د افغانستان اقتصاد ته په دغه اوس وخت کې د پاکستان د ادرسه کم زیان متوجه دی؟ ډیر چې شکایتونه ډیر زیات دا راځي چې سوداګروي په پاکستان کې په میلیونونو ډالره مالی زیانونه لیدلي دي او امکان لري چې نور خساره هم ولري. اډوال صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم. اشنا صاحب تاسو ته، تاسو همکار ته، تاسو اوریدونکو ته او ملما ته ټولو ته سلامونه او احترامات. زه د دوو طرفونو نه د افغانستان او پاکستان روابطو ته ګورم. یو د سیاسي لحاظه که په دې باندې بحث کوو او بل د تجارتي لحاظه او اقتصادي لحاظه په دې اړه باندې بحث کوو. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې سیاست همیش تجارت او اقتصاد متاثر کوي، او بلکې هغه مسیر چې د اقتصاد لپاره ټاکل کیږي سیاسي تصامیم وي. دا یو حقیقت دی، په دې کې هیڅ شک نشته دی. د افغانستان کې د پاکستان سیاست دومره ساده او بسیط هم نه دی چې موږ ورته فقط د یو گرو یا یو ډله چې راځي په قدرت نیسی او دا غوی په منحصر کیږي او د پاکستان خپل سیاست د غوی د لارې یا خپل برنامه د غوی د لارې غوړی تطبیق کی. دا کومه ساده او بسيط هم نه ده، خو په دې کې هیڅ شک نشته ده چې پاکستان په افغانستان کې یو عمیق او بل دا سیاسي لوبه قانونه د مخوري هغه وخت نه شروع کیږي کله چې بری صغیر تقسیمېده او هند دوه ټوټې شو چې پاکستان کله وجود ته راغی. پاکستان خپل وجود راتګ د دغې سینه دا موضوع شروع کیږي او دوی خپل سیاسي عمق په افغانستان کې د افغانستان په بې ثباتۍ کې نه، د افغانستان کې د عدم موجودیت په یو نظام کې ګوري او خپل وجود په هغه کې ګوري. نو سیاسي موخه د دوی د خپل وجود نه شروع کیږي. او همدې لپاره کومه تاسو دا وګورو چې هر کله په افغانستان کې په ګډۍ باندې څوک ناسي یا قدرت ته رسیدلی دی، ارک سره رسیدلې ده د پاکستان سره روابط خراب شې دي. دا کومه د شاه د نظام نه راشورو کی تر د داوود خان وګوري، د داوود خان وروسته بیا د کمونستان او خلقان نظام وګوري، د مجاهدین وګوري، یعنی هغه حتی د مجاهدین چې مطلق دوی حمایه ورسره وا او غوی دوی حمایه کول، او دا بحث پکې ده چې پاکستان د جهاد د افغانستان کې چې جهاد کیږي دا د پاکستان د بقا لپاره کیږي. انداخ شعارونه وو، اما هغه شعارونه کله چې په ګډۍ تر رسیدل ګټه ونه کړله، ارڅ چې څوک رسیدل د دوی سیاست بیا تغییر خواړه، ولی ځکه د دوی د وجود سوال پیدا کیږي. به هر حال د دې تر څنګه دا یو بل حقیقت دی چې مونږ یعنی افغانستان او پاکستان د تجارتي لحاظ دا سی په یو بل تکیو چې سره د دې چې د وجود په موجودیت کې د خپل هواد د چې دومره غاښه داوه هم لري، بیا هم موږ په تجارت کې د یو بل نخلاصې نه لرو. دا نقطه ده چې سلطه یادوري کوم چې د افغانستان په دې کې شک نشته یو وارداتي هواد دی، زمون غټ تجارتي پارتنر پاکستان دی او هغه خپل دلایل لري چې ولې زمون پاکستان دی. که هغه مونږ سرحدی نزدیکیت ویو که قومی لحاظ زمان نزدیکیتون دوی سر و برو جبانی او نور دیر خسی اسلامی و مذهبی او دا تا طول سلسله که واقلو دا نزدیکیت طول پا تجارت تاثیر در لدل هست. اما دا دیر تسانگا دا هم های واضح حقیقت تی چه پاکستان هم غیر دا افغانستان نه تجارتی یا اقتصادی خود کفایی تا رسیدلی ممکن نه، مشکل نه، ناممکن کرده. اغا زکم تجارتی خودکفایی د پاکستان د دوی په تولید پورې چې تړلې ده، دا که دوی اروپا ته ځي او که آسیا میانه ته ځي، بهترینه او اسانه لاره دا د افغانستان د لارې کیدی شي. که افغانستان او ارزانه لاره دا تر ټولو مهمه ده، ځکه افغانستان په هر لحاظه تر دې جوګه نه دی چې دومره معیارونه وټاکي لکه نورو هیوادونو ټاکلي دي چې د پاکستان تولید په بازار کې قیمته تمام کړی شي. هغه پاکستان لپاره د سترینه لار افغانستان ده. د دې ټولو مشکلاتو سره سره پاکستان بیا هم تجارتي اړیکې باید د افغانستان سره وساتي. او دغه چې تاسو ورته اخري اشاره وکړه چې درې اخري ځناسته شوی ده، دلیل یې هم دا دی چې دوی په دې دومره تاوتریخوالي کې او دومره خراب روابطو کې بیا هم مجبور دي چې ځناسته وکړي.
تشکر جناب هدوال صاحب. آقای نورزاد، جناب هدوال دو نکته اشاره کردن، البته عامل مشکلات بین دو کشور و گفتن که دو عامل مختلف است، سیاسی و تجارتی. شما میتونین با یک کشور رابطه تجارتی داشته باشین بدون از اینکه رابطه سیاسی داشته باشین، یا رابطه سیاسی شما خراب باشه؟ آیا از نظر تیوری رابط دوگانه بین دو کشور و دو همسایه میتونه به طور جداگانه به این دو موضوع دیده شود، با یا ای که با هم مزج است این دو مسئله، وقتی مسئله رابط سیاسی با رابط تجارتی؟ طالبا خو با کشورهای دیگه هم تعاملات تجارتی دارن، البته تعاملات میگنش. نظر شما چی است؟ تفسیر شما چی است؟
خب ببینید، هدف کنان سیاستی است که حداقل بتونه به وضعیت اقتصادی کمک بکنه، ولی هیچ وقت یک سیاست بدون ابزارهای اقتصادی نمیتونه موفق باشه. آنچه که ما در رابطه پاکستان و افغانستان در طول تاریخ تاسیس کشور منم پاکستان در همسایگی افغانستان تجربه کردیم، یک رابطه به اساس مجبوریت های امنیتی بوده، یعنی یک روند فعال همگرایی اقتصادی در سطح منطقه به خاطر با من نظر داشت مؤلف های وابستگی متقابل اقتصادی مطرح نبوده. ما همونطور که میمان شما در بحث گفتن، یک کشور وارداتی بسیار متکی به اجناسی هستیم که مورد نیاز ماست، اجناس اولیه، و پاکستان خوبترین بازار خود افغانستان داشته. بنابراین ما از این منظر نمیتونیم منعیت دو کشوره که حداقل یک مقدار از ضروریات و نیازهای اقتصادی را یک طرف مرفوع میکنه و یک مقدار دیگه طرف دیگه، و اینا به اساس ضرورت و نیازهای خود بتانند جور بین، بلکه اینجا ما معامله یک دکانداری، یک مشتری و یک فروشنده را داریم. پاکستانی ها از این ضعف ما همیشه استفاده کردن و کماکان سیاست ما در برابر پاکستان متاثر از وضعیت اقتصادی ما بوده. یعنی ما از این که بسیار زیاد وابسته به جنس هستیم در پاکستان تولید میشه، از رای پاکستان وارد میشه، بنان مجبور بدیم تا سیاست های خدا یا در امانگی به خواسته پاکستان ایار بسازیم، یا ایست که اگر در برابرش استاد شدیم ضربات اقتصادی را متحمل شدیم. من میال چیزی را که تجار افغانستان در مرز افغانستان و خط دیورن یا ترخم یا بندر را چک شما به خطاب میکنین تجربه میکنین، یک ضربه اقتصادی بسیار بزرگی است که پاکستان یا از او به عنوان یک ابزار فشار در برابر افغانستان استفاده کردن و استفاده میکنن و استفاده خواهد کردن. از این که فضا کاملا امنیتی از رابطه دو کشور بنان ملف های سیاسی و اقتصادی به عنوان ابزار میتونن در خدمت منافع و سیاست های امنیتی قرار بگیرن، و پاکستانی ها نقاط ضعف ما را بسیار به خوبی آگاه هستند، و در صورتی که سیاست ها و آجنده هایشان در افغانستان بر وفق مرادشان پیش نره از این ابزار استفاده میکنن.
ډیر مننه نورزاد صاحب. اول څه پوښتنه مې دا و دی، اوس وخت کې تاسو ګوري ټول مطبوعات په جهان خبرې کوي د پاکستان د حکومت د خوا د افغان کډوالو، خصوصا البته چې د بی اسنادو کډوالو، دا د میلیون نزیاتو خلکو ایستلو پروسه پیل کړې ده، او ستونزې د هم دغه شروع د طریقې د ایستلو نه چې شروع ده، چې ډیر زور نه کار اخلي او لږ زره تشدد نم کار اخلي پکې، او سپک او توهین او غلا او چور او رشوت، دا خبرې پکې راځي شامل دي. د دې ټول پروسی جریان کې دغه اقتصاد چې د افغانستان او پاکستان خصوصا تاسو ذکر کړی چې ډیر یو بل باندې متکی دي، سوداګر دی وخت کې څه وکي؟ اول خدا چې اقتصاد څومره زیان ورته رسولې ده دواړو اړخونو ته، بیا په دې وخت کې هغه افغان سوداګر او پانګوال چې په پاکستان کې ډیرو، دوی ته څه مشوره لري؟ دوی دې وخت کې څه وکي؟ څه ډول یو خطرینه لار شته چې هغه ولسته خصوصا د افغانستان خلکو ته د دوی د سوداګرۍ او د تجارت نه ګټه ورسیږي، او دغه عمومي سیاسي اقدام نه یا هر اقدام چې دی د دې د زیان او صدمونه لږ څه بچ پاتې شي؟
اشنا صاحب، تاسو پوښتنه چې دوه برخې لري، زه په دې شکل تقسیموم درته، چې هغه افغانان چې د مهاجرت په دور کې او یاد څلويختو کلونو کې پاکستان ته راغلي دي او دلته پاتې شوي دي او پانګونه کړې ده، کارخانه لري، پیسې لري، یو دا او دویم دا چې موږ خپل تاجران دي، چې موږ دا یعنی هدف مې هغه تاجران چې په افغانستان کې دي او افغانستان ته واردات او صادرات به افغانستان نه لري د پاکستان سره، دا دواړه څه تاثیرات په دې پر اخیری روابطو کې متاثر کېدلې شي؟ ګوري، په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان ما ارزو کې چې په غټه برخه کې وارداتي هیواد دی، تولید د پاکستان نه چیزی او په افغانستان کې ارزه کیږي، نو طبیعي خبره ده په قیمتونو او خوامي تاثیر لري. که روابط خرابي، دغه تګ د اموال او اجناسو دا متاثر کیږي او دلته په افغانستان کې قیمتونه لوړی. دویمه خبره دا ده چې څه کول پکار دي، تر هغه پورې چې خپل د افغانستان دولت بدیل لارې زموږ د وارداتو لپاره په اوږد مهاله، خو طبیعي خبره ده چې موږ څنګه کولای شو واردات په صادراتو بدل کړو او یو تولیدي هیواد اوسو، اخلو ډیر اوږد بحث دی. اوس په دې وخت خبره ده چې اوس څه کول پکار دي. مشکل خو ما ته دا اوس پیښ دی، وګدمهال بحث پریدو. په دې وخت کې دا کول پکار دي چې مونږ بدیل لارې څه شی لرو تر څو د افغاني تاجرانو دپاره د هغې خدماتو او هغې اجناسو دپاره لار پیدا شي چې هغه غیر د پاکستان نه راځي، د نورو هیوادونو راځي. او دویمه برخه دا ده چې هغه تولید چې پاکستان نه راځي د هغې بدیل پیدا کړو نورو هیوادونو راوړو. زه وایم چې دې کې شک نشته دی چې بدیل لاره چې دا لږه قیمته تمامیږي په اول کې، اما په مرور د زمان د هغې قیمت راولیږي او د افغانستان دپاره ښه لار ده. نو حکومت باید هغه تسهیلات او خدمات تاجر ته عرضه کړی شي تر څو دا بدیل لاره د افغانستان دپاره د وارداتو دپاره او صادراتو دپاره هم پیدا کړي. که دا چا بهار وي او که دا د آسیا میانه د لارې نورې لارې وي چې هغه د ریل پټلۍ ده هوایي دالیزونه خو یو هوایي خبره او هغه خو ډېر دوامدار او باثباته کار نه دی. دا دوه اساسي شیان دي چې که د افغانستان حکومت د افغانستان چارواکي پرې کار وکولی شي، زه درته په اطمینان سره وایم چې پاکستان دې ته مجبوریږي چې نه تنها تفصیلات ورکړي بلکې شرایط دومره ارزانه کې او اسانه کې چې افغان تاجران بیرته مجبور کړي چې خپله ګټه په دې کې ګوري چې پاکستان ماته ارزانه تمامي. تاریخ او د لنډ معاصر تاریخ مونږ ته دا راښودلې ده چې کله هم پاکستان فشار راوړی دی او افغانستان بدیل لارو ته فکر کړی دی او تللی دی، دوی شرایط اسانه کړي دي، کنټینرونه را پریښي دي، تاجرانو ته نور شي دغه تسهیلات ورکړي دي. یعنی هدف مې دا دی هغه اول خپل بحث ته چې پاکستان هم په مونږ تکیه دی چې څومره په مونږ تکیه، مونږ باید مطلق داسې ونکړو چې مونږ بل لار نشته. دویم برخه د مونږ د مهاجرینو د سرمایه ګزار او پانګوالو د بل پیسې او دغه چې دي. زه خو په دې بحث کې د طالبانو لپاره اولیت هم دی کې بولم چې په دې وخت کې نړۍ د موجوده فشارونو او مشکلاتو سره چې مخ ده، هیڅ شک په دې کې نشته چې د نړۍ هیڅ قدرت په راس کې امریکا د دې توان نه لري چې په دنیا کې یو بل فرانت خلاص شي. وخت چې په دې پوهیږو سره طالبان یو لحاظه دا منفعت او دا ترجیحي حالت کې دي چې نړۍ سره دغه بحث وکړي چې حداقل پاکستان نه چې مهاجرین راوځي او په هر کې دغه چې دوی وباسي ترسته دا خپل تصمیم دی چې ولې دي، اما هغه د مهاجرینو نړیوال نورمونه او شرایط خو په نظر کې ونیول شي او خو باید دوی ته ورکول شي. تر ټولو اساسي شرط دا دی چې هیڅ مهاجر چې خپل وطن ته ځي هغه د خپل پانګې او خپل شتمنۍ څخه محروم نشي. نو دا کاغه دلته جایدادونه دوی اخیستي اوسي که کارخانې ساتلي اوسي، نو دا باید دوی په هر شکل دا شر شي فشار راوړي او په دوی باندې دا ومني. مونږ په دې پوهیږو من هیڅ افغانان چې پاکستان په دې کې بدیل غواړي، بدیل کدا د ټي ټي پی په حق لا اقدامات اوسي، بدیل په دې کې ک د ډیورن کرخه په رسمیت پیژندل اوسي. یعنی دا فشارونه دي چې دوی غواړي چې راوړي او طالب په شکل دا اشکال دي په قانوني کې. نو زه فکر کوم به تر ډیپلوماسي په دې وخت کې او د وخت څخه استفاده دا د موجوده واردارانو کار دی چې ترینه استفاده وکولی شي. او زه فکر کوم کولی شي ځکه نړۍ د دې طاقت نه لري چې بل فرانت په دې شي.
اتمن به بحث په دوام ورکو دي پښتنې بلې او
ورسته. ممنون ادب سره ز توضیحاتتون. آقای نورزاد، شما از مجبوریت های امنیتی یاد کردین و اینکه افغانستان با تحت حاکمیت طالبا با پاکستان باید چگونه رابط داشته باشن تا بتانن این رابط حسنه شود. چرا طالبا یا افغانستان در مجموع در شرایط نیست که با چندین جبهه به جنگ آغاز بکنه؟ پاکستان، ایران، همسایه‌های دیگه هر کدام به منافع ملی خود میخوان طالبا را زیر فشار قرار بدن تو از اون نفع ببرن. شما در یکی از تحلیل‌هایتون تذکر دادین که از جانب افغانی دو نگاس، یکی که اهمیت بر پیام از نظر توجه منطقه یا اهمیت منطقوی برای افغانستان باید صورت بگیره و به او اتکا شود، و جهت دیگه‌ش هم شما تذکر دادین که البته ما فکر میکنم شما آقای نژاد با ما هستن، یکی از میمانای ما بخنم که
فکر کنم تلفون
نژاد شد، قطع شد تلفونشان. بله
خب سواله بر صورت دوال سب سباست دوام ورکوم. دوال سب دو خبری تاسو مخکې ډیره ښه توضیح کړله او دا د سیاسي بود اړخ یې زه غواړم ورسره تداوم ورکړئ تبصرې ته. یو دا چې تاسو په افغانستان کې د مرکزي بانک یا د افغانستان بانک لومړی مرستیال پاتې وئ، تاسو ته دا د افغانستان د پولي سیاست اصلي دغه عمق ډیر ښه معلوم دی او پرې پوهیږئ. یوه پوښتنه دام کومه چې اوس وخت کې د افغانۍ بیه نظر د خارجي اثارو په مقابل کې ډیره قوي او ډیره په سرعت سره مخ په ښه کېدو روانه ده. دلته مختلف بحثونه کېږي سره دې چې افغانستان صادرات نه لري او په بیرونی کومکونو او خصوصا په نقدو پیسو متکی هیواد پروت دی او هغه هم ډیر منزوي شوی حالت دی. حداقل ظاهرا هیڅ هیواد سره رسمي تعلقات نه لري او حتی په حاکمیت باندې فشار داده چې باید دغه کومکونه چیزی هغوی ته ګټه وانخلي او په ناست هم په ګټې دي چې خلک ډیر وخت لکه دغه دي ګنګس دي چې دا څه رقم خبرې دي او پیسې ممالته ورزی مصرفیږي ممالته او حاکمیت هغوی دی. دا یو ډیر عجیب سیاست جوړ دی. یو دغه کلک وضاحت ورکړي چې دا څه ډول دی، دا افغانۍ واقعا حقیقي یو ارزښت کې ولاړه ده او افغانان سوداګر کولی شي په دې ډیره پانګونه وکړي کنه. یو دویم دا چې کچیرته ستاسو د وینا مطابق چې بدیل لارې ته وګوري، اما دا خو باید ذهن کې ونیول شي چې پاکستان کې چې داس یو خ پروډوسر یعنی یو خ تولید کوونکی د خوراکي موادو یا د نورو صنعتي موادو د ته بل چاره څه شه ده چې تر دې چې امدغه ته یو حل لار پیدا شي دومره نږدې او ارزانه چې خپل امکانات ډیری د ته امکان شته که نشته دی یو لارې کې یوازې د سیاست خرابواله همیشه به یو ستونزه ایستاسو په باور.
آشنا
صاحب مونږ
تاسو په دلایلو د په ورزخ د افغانیو باندې ډیر بحث کړی دی همیشه او بالخصوص په دې اواخرو کې دوستانو به اورېدلی وي. اما تر ټولو یو جالبه خبره او دلچسپه خبره چې مخکې مې کله یادونه نه ده کړې ستاسو سره دلته یاد کړم، هغه دا ده چې خپله د افغانیو ارزښت چې په دې شکل د نوسانات لري دې کې شک نشته دی چې ظاهري لحاظه دا د قیمتونو په کنټرول کې تاثیر لري او د خلکو قدرت د خرید لوړ ښکارا کوي. اما مشکل دلته دا دی چې چیرته نوسانات زیات وسی دلته د تاجر اعتماد ته چې د پیسو په وړاندې لري هغه در ورسي او هغه داسې چې هغه دا فکر کوي چې دلته خو نوسانات او موږ رښتیا مولیدل چې ډیرو که نوسانات داسې چې نن پاتیا ده او سبا پسند ده بل ورځ پیو سولوشن دا یا بل ورځ پیو سولوشن نه یو د مو یو تر کوزي تاجر په داسې وخت کې هیڅ کله تکیه په بازار نشي کولای. کله چې د پیسو بحث کوو ته تاجر د لپاره مهمه ده چې پیسې د واندار ثبات ولري. ثبات دا دی چې هغه نوسانات یا فلکچويشن د دې باید په هغه اندازې کې وو چې قابل د تحمل وو چې تاجر د لپاره او دا هغه ګټه چې د ما پل جنس لپاره چې بازار ته عرضه کوي په نظر کې نیولې ده هغه دومره متاثر نه کی چې تاجر دې ته مجبور کی چې زنه جنس باید قبل پیسې باندې عرضه کوم یا نور لارې پیدا کوم. دا ډیره مهمه خبره ده. تر ټولو دویمه خبره دا ده چې موږ مخکې ویل دي چې دا پیسې د لپاره په دې شکل باندې چې په اثار باندې ولاړو سي په دې شکل باندې چې موږ عامه تیوري تطبیق کو شي ارزا د افغاني په بازار کې کمه کا او تقاضا ورته لوړ کا او نخې را کوس کا. زه فکر کوم دا په ګډ مهاله کې یعنی دا په شروع په هغه وخت کې چې موږ افغاني نوې معرفي کول یو اکسچنج ریټ هم تاکه یا د تبادله نرخ هم تاکه هغه وخت کې دا مناسب و. اما زموږ پلان دا چې موږ په تدریجي شکل باندې او مرحله وار دا نرخ د افغانستان د تولید لپاره په تدریجي شکل نیولې ارزو کو دا باید عیار کو او هغه داسې چې مونږه پایې د مالی نظام د لپاره او د افغانستان اقتصادي نظام د لپاره جوړ کو. دا پایې چې شری چې د تولید پایدار کی او افغانۍ ثبات د مصنوعي نرخ نه حقيقي نرخ ته یوړي. دا پایې په شروع کې بانکونه و چې مونږه جوازونه ورکړه غیر بانکی مالی نظامونه او چې پاغه کې صرافان مرزي پاغه کې دا مایکرو فینانس یا او د وړو پورونو او مالی ادارات مرزي د دې ته دا کار وشو. بل مرحله دا ده چې ثانوي بازار دی یا دوهم بازار د مالی اداراتو لپاره او همدارنګه د پانګوالو لپاره هغه دا دی چې ته د ډالرو ارزښت کول په ځای یا لیلام په ځای ته دغه بدیل ورکې بازار ته هغه اسناد بازار کېدلی شي چې بانډ دي مثلا په اسلامي برخه کې سکوک کېدلی شي یا همدارنګه په اوږدمهاله کې داسې پروژې کېدلی شي چې ته کیپیټل مارکیټ یا اکویټي مارکیټ په افغانستان کې یا د څنګه ورته د سرمایې بازار په افغانستان کې داسې ایجاد کړي چې د هغې تاجر لپاره چې د پیسو ته ضرورت لري یا تمویل ته ضرورت لري اما یو غټه کارخانه لري ولې اضافي پیسې نه لري هغه دپاره یو مارکیټ ولري چې هغه د هغې مارکیټ نه ټولي کې اسهام خرڅي او په عین وخت کې هغه خلک چې پیسې لري هغه بازار ته پیسې ارزه کړي او د هغې څخه استفاده وکړي. دا کېدلی شي په چی شي باندې دا په افغانیو باندې چې ته د اسهامو بازار جوړ کړي او اسهام په افغاني ورزشي په بازار کې دا په مرور د زمان به د دې جایگزین شي چې موږ اثار بازار ته وړاندې کوو او افغانستان په اقتصادي لحاظ د خودکفایي طرف ته وړي او نرخ د تولید سره ځان عیاروي د دې چې نرخ د واردات سره د ډالرو په زور ځان عیار کړي. نو دا هغه یو ګډمحاله او لنډمحاله یو یو ملي سطح باندې یو داسې پلان په کار دی چې مثال واخلم لکه ماليزيانو چې وکړه موږ باید یو یو غټ ملي مالی او اقتصادي پلان چې 15 شل کال په نظر کې ولري او شل کال ورته پیشبینی وکړي چې شل کال وروسته افغانستان هدي اقل خپل داخلي ضرورتونه د خپل تولید نه پوره کړی شي هغه وخت زه وایم چې شمه افغانستان اقتصادي خود کفایي ته ځي او موږ به د خلکو د ضرورتونو خلاصي غیر هغه نه په دې شکل باندې ډالر ټول عمر مونږ ته نه راځي او نه په ټول عمر دغه حالات وي چې نن موږ ګورو چې په مارکیټ بزیس شي او نخ به بستر شي.
تشکر تشکر هدا بول صاحب. نوروز صاحب خوشاله سم کې باز هم با ما وصل هستین. ما سوال مرا نمیفهم کې پېښه دي کې لاین شما قطع شوه تو چهت شما گرفتین. در سوال ما در مورد شما از امنیت مجبوریت های امنیتی یاد کردین بین دو کشور. در یکی از تحلیل های شما دو نوع بحث ارائه کردین، یکی که تعدادی از مفکرهایی که افغان ها دارن فکر میکنن که منطقه یا کشورهای منطقوی میتون از بیشتر کمک کنه برای یافتن راه‌های حل در افغانستان که از حالت فعلی برای و به مشروعیت نزدیک شوه، و بخش دیگه‌ش هم ای میگن که از مسئله منطقوی که در مسئله قدرت‌های بزرگ مثل ایالات متحده نقش مهمتر میتونن بازی بکنن. من میخواستم از شما کمی تفسیر بیشتر داشته باشم و پیامدهایش برای منطقه هم شما اگر تذکر بدین.
خب جناب مزدور صدیق، ببینید ما یک فضای بدگمانی که در پاکستان فیلن در رابط پاکستان و افغانستان میبینیم، این نیاز به یک رای حل راهکار منطقی داره. چرا؟ اگر خب من نمیگم که نقش قدرت‌های بزرگ به اینجا مطرح نیست، ولی در 20 سال حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان روابط میان پاکستان و افغانستان کماکان پر از چالش بود. بنان دیگاه و میکانیزم منطقی است که میتونه حقیقت بر حل معضل موجود میان افغانستان و پاکستان کمک بکنه. البته این مشروع به زمانی است که شما در افغانستان یک نظام مشروع داشته باشین، حالا که طالبا چون تصویر عام و یک تصور غالب بمی است و واقع هم است که طالبا خود دست پرورده پاکستان هستند و بنان با چنین گروهی که در سر قدرت هستند ما نمیتونیم میکنیم منطقه‌ای فعال بسازیم. هدف ما ایست که اگر ما در افغانستان یک زمان پس دوباره یک نظام مشروع میداشته باشیم که او از مشروعیت داخلی و بین‌المللی برخوردار باشه، ما میتونیم با تواصل بر کردهای منطقه‌ای به مشکل افغانستان با افغانستان و پاکستان بپردازیم، چرا که یک عامل بسیار عمده در وخامت اوضاعی امنیتی و سیاسی افغانستان و ای که کماکانی وخامت اوضاع سیاسی و امنیتی بر روند تجارت و اقتصاد تاثیرات بسزای خود داره حاکم است. مثلا تا زمانی که موضوعات مرزی میان پاکستان و افغانستان حل نشد، موضوع دیورن یک بحث بسیار مهم است که برای پاکستانی ها و برای خود مردم افغانستان بسیار عایز اهمیت است، موضوع ژئوپلیتیک یا آبهای افغانستان که از طریق برای کنر با پاکستانی ها میرزه، موضوعات امنیتی دیگه و هم فضای حاکم رقابت در منطقه خصوصا از کمربند امنیتی جنوب آسیا که هند و پاکستان دو بازیگر عمده در او هستند و در یک دشمنی تاریخی به سر میبرند و کماکان همی سایه همی رقابت های امنیتی سیاسی و اقتصادی بر وضعیت افغانستان تاثیر داشته و ای که بالاخره منطقه در چارچوب یک میکانیزم که مطابق به آجندای سال پیش برده شود بتانه به مشکل افغانستان و پاکستان رسیدگی بکنند. البته این دراز مدت است، از این بر است، ولی یک از راه میتونه مطرح شود. موضوع دومی است که تا زمانی که یک رویکرد بالقوه استراتژیک در تحت چتر یک همگرایی منطقه‌ای که معرفای اقتصادی سیاسی و امنیتی را در خود نداشته باشه روی دست گرفته نشه، مشکل پاکستان و افغانستان کماکان باقی میمانه. خب طبیعتاً در این رویکرد منطقه‌ای و این چتر استراتژیک به خاطر همگرایی منطقه‌ای اگر به وجود بیاید قدرت‌های بزرگ نقش خود دارن. ما نمیتونیم نقش ایالات متحده آمریکا چشم پوشی بکنیم، نقش بسیار قوی و شوای امنیتی را که فدراسیون روسیه فعلا بر منطقه داره این از چشم پوشی بکنیم. بنان یک رویکرد منطقه‌ای با کمک و تفاهم با قدرت‌های بزرگ میتونه به منظر افغانستان پایان بده.
مننه نورزاد صاحب، تشکر و خوشحاله شوریشتیم چې بیرته وصل شوی چې دا برخه او دا پوښتنه پاتې و تاسو جواب کړله. موږ یو څو شیبې نور لرو، فکر کوم څلور دقیقې یا پنځه نهایت کې هډوال صاحب تاسو نظر پی اخلم. ما مخکې هغه مقدمه کې یاد کړله چې دا اونۍ چې دا مهم کانفرنس شوی او چې دا د پانګونې دپاره او د لارو چارو په موندلو د ازبکستان او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، په دې کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر یا د صنایعو وزیر چې پاکستان ته تللی و داسې یو یادونه یې کړې ده چې که په افغانستان کې پانګونې وشي او ترانزیت لارو باندې چاره وشي. دا هسې بکګراوند کې یا په ضمني یادومه، اما پوښتنه مې په دې باندې ده چې آیا د افغانستان اوسني وضعیت سره دا د شمالي ګاونډیانو د افغانستان او د پاکستان لپاره یو مناسب وخت دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، کنه ځکه چې د سیمې اقتصادي اتصال او وصل خود ټولو په ګټه ده. دا څومره ممکنه ده چې په افغانستان کې دوی سرمایه‌داري سرمایه گذاری وکړي، یعنی پانګونه وکړي چې هم دوی ته ګټه ورسیږي او هم دغه اختشاشونه که را پیښ شوي دي هغه د دغه اقتصادي ودې سره هغه به هم ممکن کم شي، یا پوښتنه به یې وکړم چې دا کمیدلی شي که نه شي کمیدلی؟ ډول
صاحب بیا هم دوا موضوعات یو دا دی چې د افغانستان کې سرمایه گذاری افغانګ ونه د دې هیوادونو او د دې هیوادونو د سرمایه گذارو د لپاره تر هغه پورې چې په افغانستان کې یو نظام چې هغه کې ټول د دولت پای موجود وي، زه فکر نه کوم کوم په غوښ پنګول په افغانستان کې پنګونی ته ډېر خچي. دویما برخه بیا د دې عملی جنبه ده که حتی که د دې نه صرف نظر مشو او چې امکان لري څوک د هیوادونو سیاسي مخه ته په کتو سره بعضې هیوادونه کېدای شي د لوخې کې دا شرایط بهتر وګڼي چې راځي پانګونه وکړي، خو بیا هغې لپاره برخه دا ده چې دا پانګونه په سلګونو میلیونو ډالرو کې وړې پانګونې خو نه یې غټې غټې پروژې. د غټې پروژې لپاره پانګوال دوه شیان همیش په نظر کې نیسي. یو دا ده چې زه کوم مقدار پانګونه په افغانستان کې هر هیواد کې چې کوي، بل خصوص په افغانستان بحث افغانستان کې چې پانګونه کوي، نو دا نظر کې نیسي چې دلته مالی نظام څومره پیاوړی دی چې د ضرورت په وخت کې حداقل 30% 40% تمویل خو دا نظام ماته وکولی شي. متاسفانه افغانستان مالی نظام داسې نه دی چې کومه پروژه حتی تمویل کړی شي. او دریم برخه دا چې سره د دې چډیر وړوکی نظام هم دی ولی بیا د نړیوال مالی نظام نه هم جدا دی.
مګر ظاهرا خو پروژې ډېرې ښکاری، د سالنګ پروژې د سره شروع ښکاری، د لوی سرکونو جوړول، د قشتی پی، د اوبو، د نورو کانالونو د پرانستل، دا 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 خو چالان ښکاری.
دا خو کوم پانګوال نه دی کړی،
مگر هم د قشتی پی او د نورو کې د جی بی این په نوم باندې فکر کوم چې برېټانوي کمپنۍ د افغانانو سره شرکت لري، هغه یې امضا وکړ چې لوی قرارداد تیره میاشت زما خیال د 6.3 میلیارډ ډالر یاد کو.
بله، کم تر از یک دقیقه وخت درم جناب ادوال
سره. نه، دا هغه پروژې دي چې حکومت په بدل کې پیسې نه ورکوي، ورته په بدل کې نو وای چې تاسو مثلا معدن موږ درکو، په بدل کې نورې پروژې درکو. ورته ګورې لاندې ټوکیشن چې وخت کموم دی تاسو، هغه دا دی فرض کې انده فرضې ومنو چې دا شرکتونه شته دي، انتقال د پیسو به څنګه کیږي؟
صحیح،
فزیکی شکل به دا خلک پیسې وړي زه خارج ته، که دا ټول هر څه نتیر شو فرض کې دوی وګټلې دا پیسې او عامیانه اصطلاح وایو دوی به ګټه خپل ځان ته څنګه وړي؟ د دې تر څنګه یو ټیک ته اشاره کوم، نهایت مهمه ده، هغه دا چې په مالی نظام او وضعیت کې افغانستان په ګډوډ حالت کې دی، پاکستان موږ نه بهتر دی او ازبکستان او اسکیم یعنی ملکونه هم د دې نه بهتر دي. دوی هیڅ ربط او روابط د نړیوال مالی نظام سره نه لري.
تشکر، بسیار ببخشید که وقت ما به پایان رسیده و از جناب عبدالناصر نورزاد تحلیلگر روابط بین المللی و سیاسی و جناب خان افضل‌هدوال معاون پیشین بانک مرکزی افغانستان تشکر میکنیم که در برنامه سهم گرفتن. با شما شنونده‌های عزیز یک جای به اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. وزارت اقتصاد حکومت طالبان امروز یک شنبه 19 ماه نوامبر گزارش روز جمعه انستیتوت صلح آمریکا را مبنی بر اینکه اقتصاد افغانستان در لبه پرتگاه قرار گرفته است بی اساس خواند و آن را رد کرد. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که طی 2 سال گذشته دستاوردهای مهم و پیشرفت قابل توجه در بخش اقتصادی افغانستان صورت گرفته است. انستیتوت صلح آمریکا با تحلیل 2 گزارش اخیر بانک جهانی روز جمعه با نشر گزارش با اشاره به اینکه اکثر خانواده های افغان درآمد ندارند و بسیاری زنان شغل های خود را از دست دادند گفت که افزایش جمعیت و اخراج پناهجویان افغان از پاکستان بر نیازهای بشری در این کشور افزوده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان گفته است که پس از فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها در ولایات، حکومت طالبان فشارها بر خبرنگاران را در کابل نیز افزایش داده که منجر به تغییر شیوه پوشش خبری رویدادها شده است. این مرکز در گزارش بر روز شنبه 18 ماه نوامبر وضعیت رسانه‌ها را در افغانستان در 6 ماه اول سال 402 خورشیدی بررسی کرده و گفته است که پس از ولایات در کابل نیز فضای کار برای خبرنگاران تنگ شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان در این گزارش گفته است که تلاش‌های طالبان برای تغییر محتوای رسانه‌ها تشدید شده است و به همین دلیل رسانه‌ها مجبور شدند تنها بر رویدادهای بشردوستانه و کمک‌های بشری یا برنامه‌های آموزشی که مورد تایید طالبان است رو بیاورند. یک سازمان حقوق بشری افغانستان موسوم بر رواداری در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت کودکان افغان گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اگست سال 2021 حکومت این گروه اکثر قوانین قبلی از جمله قوانین ویژه کودکان را لغو کرده و اکنون هیچ قانون وجود ندارد که رسما نقض حقوق اساسی کودکان را منع کرده و آن را جرم بداند. این سازمان که از سال 2022 در حال بررسی وضعیت بشری در افغانستان است، روز شنبه 18 ماه نوامبر گزارش را در مورد وضعیت کودکان در این کشور منتشر کرد که در آن مسائل در رابطه با تضمین حقوق اساسی کودکان افغان طی بیش از 2 سال حاکمیت طالبان به بررسی گرفته شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. انوار الحق کاکر صدر اعظم حکومت موقت پاکستان ادعا میکند که تحریک طالبان پاکستان در کشورهای آسیای مرکزی نه بلکه در خاک افغانستان جابجا شده اند. کاکر در گفتگو با تلویزیون پاکستانی جیو نیوز گفته است این موضوع قابل تحمل نیست که خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود و طالبان تنها تماشاگر هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره اظهارات صدراعظم حکومت موقت پاکستان پاسخ نداد، اما پیش از این بارها گفته است که آنان اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان بر ضد کشورهای دیگر استفاده شود. یک تیم سازمان ملل متحد روز یکشنبه گفت که 291 بیمار در بزرگترین شفاخانه غزه پس از تخلیه آن توسط سربازان اسرائیلی باقی ماندند. جزئیات بیشتر را از احد عزیززاده می شنوید.
افراد باقی مانده شامل 32 نوزاد در شرایط بسیار وخیم، مریضان با صدمات روحی، با زخمای شدید عفونی و سایرین با آسیب‌های ستون فقرات که قادر به حرکت نیستند می باشند. سازمان صحت جهانی که این مأموریت را رهبری میکرد گفت این تیم پس از آن که حدود 2500 بیجا شده مریضان قابل انتقال و پرسنل طبی صبح شنبه از محوطه وسیع خارج شدند، توانست به مدت یک ساعت از شفاخانه شفا بازدید کند. این سازمان با توصیف شفاخانه شفا به عنوان دام مرگ گفت مریضان و کارکنان صحی که با آنها صحبت میکردند از امنیت و سلامت خود وحشت داشتند و درخواست تخلیه کردند. در این بیانیه آمده است که تیم‌های بیشتری در روزهای آینده تلاش خواهند کرد تا خود را به شفاخانه برسانند تا مریضان را به جنوب غزه منتقل کنند.
ادامه خبرها. اردوی اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای روسی را 3 تا 8 کیلومتر از سواحل دریای دنیپرو و غرب رانده است که در صورت تایید این اولین پیشروی معنادار نیروهای کیف خواهد بود. ناتالیا گومینوک سخنگوی اردوی اوکراین به تلویزیون آن کشور گفته است که ارقام اولیه مربوط به مشخصات، جغرافیا و نحوه چشمانداز سمت چپ کنار دریا از 3 تا 8 کیلومتر متغیر است. او نگفت که آیا اردوی اوکراین کنترل کامل ساحه را به دست دارد یا خیر. نیروهای اوکراین و روسیه بیش از یک سال می شود که در دو طرف آبراه وسیع در منطقه جنوبی خرسون پس از آن که روسیه در ماه نوامبر گذشته نیروهای خود را از کرانه غربی خارج کرد مستقر شده اند. و مقام های هندی در تلاش برای دستیابی به 41 کارگری هستند که به مدت 8 روز در یک تونل فروریخته در شمال هند گیر مانده اند. آنان روز یک شنبه در حال بررسی طرح‌های نجات بدیل بودند زیرا دستگاه حفاری از کار افتاده باعث توقف کار نجات آنان شده است. یک دستگاه حفاری جدید روز شنبه وارد محل حادثه در ایالت اوتراکند شد تا جاگزین دستگاهی شود که هنگام شکستن سنگ‌ها و مخروبه‌ها آسیب دیده بود. آنان از برمه برای ایجاد فضای برای وارد کردن لوله‌های عریض استفاده می‌کردند که کارگران گیرمانده می‌توانستند از طریق آن نجات یابند. دونترا پاتوال یک مقام مدیریت آفات طبیعی گفت که مقام ها تا کنون 24 متر را در میان مخروبه ها برمه کردند، اما برای نجات کارگران به 60 متر برمکاری نیاز است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
در خاغلی اصفین پامانن سر از من دنن او رزی در سپینی خبری یا در رو کراس پراونا پام دیزه پای ترسو او در دوار و ملمانون بیا هم دیره منن کوچ پروگرام که گردون کرده و در اویدون خدا و سیلین هم دیره منن
از همه شما منون خدا حافظتان تا برنامه بعدی که روایت امروز است و همکار منتظر استن که به این و بر شما تقدیم بکن. خدا حافظتان.